شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دا سجرډو د دې سات په خپرونه کې زحمت چې برس تاسو کوربایم تخنیکی چارې شمشاد زدان مختوړي سلامونه وړاندې به واوري چې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ځینو ډلو له لورې تر فشار لاندې دی. څرنګه فشار او کمیسون څه وایي تر خبرونو وروسته تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالي آزاد سوه چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه. د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالي آزاد سوي ده چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازي تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل چې گزرگاه نور پرون مازیګر له یوې درنې جګړې وروسته دولتي ځواکونه ونیوله.
دوی پر گزرگاه نور ولسوالی لسو استقامتونو تاروزو شو چې په نتیجه کې ټول اسمي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د طالبانو مرشلي ولسی پاسونوالو امنیتي ځواکونو ونیولي او طالبان تښتېدلي.
شاغلی نیازی زیاتوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي خو د شمیر په اړه یې څه نه دی ویلي. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. گزرگاه نور د بغلان ولایت ختیځه ولسوالي ده چې په تیر یوه کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس پر لاس و. د بغلان سرپرست والي وویل دا ځل د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي. د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د فاریاب امنیه قومندان جنرال غیب الله ساده تر رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون پنځشنبه د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې پیل شول او هدف یې د مزار میمنی د لومړی نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو ځپل دي. د زیاته کړه
شاهین 112 را در ولسوالی
د وی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د فاریاب سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د میمنی او مزار شریف ترمنځ د لوی لارې ډیره برخه له څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلونو لوبډله نن د 19 کلونو د نړیوال جام په کوارټر فائنل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړو پوره چمتووالی نیولی دی او دی هیله من دی چې لوبه به وګټي. د زیاته کړه
که خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي میچ ته لوبغاړي چمتو دي. که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فائنل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلونو ټیم په خوا پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سرژنی نړیوال جام کې هم تر دې د مخ خپلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره دواړه ګټلې دي. په دې اړه به شیبه په شیبه معلومات په همدې خپرونه کې درسره شریکیږي. تاسیز مژغله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ټاکل سوی چې نن د برتانیا صدر اعظم بورس جانسن له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي اثر د پیل اعلان وکړي. د ویلي دا کار به په درنښت وکړي ځکه له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر سر خلکو کې د پام وړ غوسه لا هم پاتې ده. جانسن پلان لري چې له اروپای ټولنې څخه د برتانیا وتل چې د اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلی و په خپل استوګنځي کې له خپل ټیم سره ولمانځي. خو دی به په دې اړه په هغو اضافي جوړو سویو غونډو کې چې د بریگزټ پلویانو لندن کې پلان کړي له ګډونه ډډه وکړي. له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د جانسن د وینا لنډیز د ده دفتر خپور کړی چې له مخې به یې نوموړي په یوه تلویزیوني وینا کې ووایي دا هغه شیبه ده چې سپیدې چوي او د یوه نوي اثر خواته پا پردی پورته کیږي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا متحدان اندېښنه لري چې واشنګټن کېدای سي د افریقا لویه وچه له پوځي پلوه پرېږدي، خو چین او روسیه په شدت په دغه ځای کې د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي او د وسلوالو سختریدو ګواښ هم پاتې دی. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبې په ورځ وویل موږ په بشپړه توګه له افریقا خپل ځواکونه نه باسو. اسپر په آسیا کې د چین د پوځي ننګونو پر وړاندې د سرچینو د زیاتولو لارې چارې لټوي او په همدې موخه په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت بیا کتنه کوي. فرانسې په ځانګړې توګه په افریقا کې د امریکا د پوځي حضور پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو تر فشار لاندې دی. خو د کمیسیون یو ویاند وایي
موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره کارونه چې په موږ دي شریکو.
وړاندې به د دې موضوع تفصیل درکړو. د سما رایا سما حق پروګرام هم لرو، پکې همدا مسله چیړو چې انتخابات د کمیسیون په واک کې دي که نه دي. په دې خبرونه کې کرکټ ته هم مخه کوو. نن تر 19 کلنو د لشمره کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان د لوبډلې مهمه مسابقه ده له پاکستان سره لوبیش.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ کې خدا، بالنګ کې خدا، فیلډینګ کې خدا، ټول شي نه خدي.
یو شمېر حقوق پوهان وایي چې ځینې زندانیان په افغانستان کې تر قانوني مودې زیات په زندان کې پاتې شي. دا موضوع هم په یو تفصیلي مطلب کې څیړو. اسدی رډو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه تور پوری کوي چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د شکیلو لوریو لخوا تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا تیفا د ویان په وینا دوی به د دغو فشارونو څرنګوالی راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون نظر هم اجمل تورمن په دې راپور کې راخسته.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د دغه بنسټ ویان احمد زبیر حبیب زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه په انتخاباتو کې د ښکېلو لوریو لخوا دي، خو نوموړی په دې اړه جزئیات نه ورکوي.
هڅېده دي چې په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې وکولی شي په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي. په کمیسیون فشارونه دي، یعنی دا چې له پروسې څخه خپلې غوښتنې او ګټې ترلاسه کړي. حتی موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه دا پروسه تر فشار لاندې رانوستل شي او بیا هم د افغانستان برخلیک د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړ شي، نه د ټاکنو پر بنسټ.
بازم سرنوشت افغانستان از یک تفاهم سیاسی شکل بگیره نه آرای مردم.
د ټیفا د ویان په وینا دوی به د دغه فشارونو څرنګواله راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم وایي د دغه فشارونو په اړه اسناد نشته، خو په یو ډول تر فشارونو لاندې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د راتلو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
دریزونه مطرح کوي او د شکایت کمیسیون یو شکل د اشکال باندې چیلنج کوي که چیرته دغه پریکړه په دغه شکل باندې وانه خامخا هغه به قانوني وي او که چیرته خلاف دغه وه به هغه قانوني نه وي او موږ به اعتراض پرې کوو یا به نه منو. نو دغه موضوع د شکایت کمیسیون په پریکړه باندې خپله طبیعي ډول باندې تاثیر کوي.
خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پر دغه کمیسیون د سیاسي فشارونو خبره ردوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شکایتو مستقل کمیسیون یو مستقل کمیسیون ده او دوی خپلې کړنې د قانون او د طرز العملونو په چوکاټ کې ترسره کړي دي. موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره کارونه چې په موږ دي شریکو.
د دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات څلور میاشتې مخکې ترسره شوي، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوي او وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د استنافي شکایتونو په اړه به خپله وروستۍ پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین شایي سبا محکمې ته وړاندې شي. د پډیر اسماعیل خان کې په زندان کې دی. خوس کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم نن د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام په سیالیو کې له پاکستان سره مسابقه لري. د دغه سیالۍ ګټونکو ټیم به د یادو سیالیو نیمه پایلو بوتلاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ ټیم مسولین وای افغانستان دغه سیالۍ ته بشپړ تیاری نیولې او هیله ده چې دغه سیالۍ به وګټي. د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو د کرکټ ټیمونه نن د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو لوبه کوي. تفصیل د خان محمد سین پورا پورک.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د کرکټ د 19 کلنو د سیالیو د نړیوال جام منځلوبه ته لرسیدو وروسته نن د پاکستان د 19 کلنو د کرکټ له ټیم سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دغه جام په سیالیو کې د خطو پچونې، خطو پوهنې او خطو نیونې په برخو کې وتوانید. پلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړې او ځان د دغو سیالیو منځلوبه ته ورسوي. ښاغلی هوتک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه آزادی راډیو ته وویل
افغانستان د لسکل بوتله د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې خپل د کوارټر فائنل لوبه د پاکستان د کرکټ ملګرو لوبله پر وړاندې ترسره کوي. د لوبې لپاره افغان لوبله پوره تیاری لري او مکمل روشي انشاء الله په دې لوبه کې به افغان لوبغاړي وکولای شي چې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام د روان میلادي کال د جنوري په نیمایي کې د سویلي افریقا د بینونی په خار کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د کرکټ په دغه سیالیو کې د نړۍ د 14 هیوادونو د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو برخه اخیستې وه. په دغه ټیمونو کې د افغانستان په ګډون 8 ټیمونه چې نیوزیلند، سویلي افریقا، استرالیا، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او ویسټ انډیز شامل وو، د یاد جام دغه مقام ته لاره ومنده. د افغانستان د 19 کلنو ټیم په سګنی نړیوال جام کې تر دې دمه خپلې دوه لوبې چې یو له کوربه جنوبي افریقا او بل له متحده عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. د کرکټ مینوال وای دا چې د افغانستان ټیم د کرکټ د 19 کلنو سیالیو په 14 ټیمونو کې منځلوبه ته ځان ورساوه. ډاډمن یو چې له پاکستان نه هم دغه لوبه ګټلې شي. د کابل ښار اوسیدونکو دوه ځوانانو نورباز او عبدالباسط وویل
الحمدلله افغانستان همیشه بریالی ده او همیشه به ګټي. د مونږ دوه د ورسره ټکټ د پاکستان سره ده. ان شاء الله تعالی افغانستان به همیشه کامیاب وي او همیشه به کامیابی.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ ښه ده، بالنګ ښه ده، فیلډنګ هم ښه ده، ټول شیان ښه دي.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم سر روزونکي رئیس خان احمدزی ویلي چې دغه ټیم له یو کال راهیسې دغه لوبه ته تمرینونه کړي او بشپړ تیاری ورته نیولی ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم مخکې تر دې څلور ځله د پاکستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې ته ماتې ورکړې ده.
تر 19 کلنو د لټومره کرکټ نړیوال جام په جنوبي افریقا کې روان دی. د پښتون خورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیولو وروسته د دې غورځنګ د نورو غړیو د نیولو لړۍ روانه ده. د پاکستان پولیسو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د غورځنګ شاوخوا 25 غړي نیولې چې زیاتره په ترهګرۍ تورن کړي دي. منظور پښتین دا وخت خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان زندان کې دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې را سره دی. د موضوع څارلې د اعظمي صاحب، تر دې دمه د منظور پښتین قضیه تر کوم ځای رسیدلې ده او کوم تورونه پی پوری کړی دي؟
مننه شیبر صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې اوریدونکو ته به معلومه وي چې دی د 2000 کال د روان کال د جنوري د 8مې پښتمې مهال سهار وختي په پېښور کې ونیول سو. پولیسو په دې تور ونیوي چې د ډیر اسماعیل خان د پولیس پر غوښتنه دی نیول شوی وو او پر دې بیلابیل تورونه پوری کړی دي، چې تر ټولو لوی تور چې پر دې پوری شوی دی هغه د پاکستان لأساسی قانون څخه د مخ اړولو تور دی، یعنی دا تور په خیانت هلته شمیرل کیږي او په پاکستان کې د خیانت سزا یا عمری بند دی او یا هم اعدام دی. پر دې سربیره پر دې چې کوم تورونه پورې سوي دي، هغه دا دی چې د امن خرابوي او د ریاست یا د پاکستان د مملکت پر ضد سازش کوي او د قانون مات کړی دی. موږ پر دغو تورونو باندې دی نیول سوی دی، خو د قضیه د اوس مهال په ډیر اسماعیل خان زندان کې ده او دې بنن بیا پر اسماعیل خان زندان کې محکمې ته وړاندې کیږي، ځکه چې د وکیلانو په پېښور کې محکمې ته خواست کړی و چې عریضه یې کړې وه چې د دوی باید په ضمانت باندې خوشي کړل سي، خو هغوی دی په 14 ورځنی زندان باندې تر اوسه پورې محکوم کړی دی. دا هغه وروسته بیا د قضیه نور کتل کیږي. نو چې نن محکمه کومه پرېکړه وکړي، دغه پر بنیاد بیا وکتل سي چې د بند مدت څومره غځي، خو دم غړي د ضمانت یعنی د خوشی کولو رد شوی دی او نن بیا د دې اوریدنه کیږي.
د پښتون خورنې د غورځنګ یو شمېر نور مشان اکثره په اسلام آباد کې نیول شوي و. دا 15 ته چې ما مخکې اشاره وکړه او په نورو سیمو کې هم
کله چې منظور پښتون ونیول سنو د غرزنګ ځین مخکشانو اعلان وکړ چې دا غي ورځ وروسته به په ټوله نړۍ کې احتجاجونه کوي. نو د دې احتجاجونو لړۍ له افغانستان بیا تر پاکستان او بیا آینن تر اروپا او امریکا پورې وغځېدل. په اسلام آباد کې هم احتجاج او په دې احتجاج کې د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ چې د پاکستان قومي اسمبلی غړی هم دی، دغه په مشرۍ کې وسو. نو په هغه ورځ شاوخوا 15 کسان ونیول سول. محسن داوړ یو بل مخکښ د اسمت شاهجان دی خوشی سول، خو دا کسان لا تر اوسه پوری نه دی خوشی سوی. پر دې سربیره په بنو کې ځینې کسان دی ونیول سول، په لاهور کې ونیول سول، په پېښور کې ځینې کسان د نیول راپور نه دی. نو شاوخوا دا 15 کسان دی چې دی نیول سوی دی او پر دغه کسانو بیا د تراګری تور دی، یعنی چې دوی تراګری کړی ده په دې تور نیولې دي. خو د دوی قضیه وسم روان دي، وکیلانو عریضه جمع کړې دي او دا قضیه هم پر مخ ځي.
اسمه چې دغه کسان چې نیولې دي، دا چې په کوم سیمو کې نیولې دي، په هغه زندانونو کې ساتلې دي، مثلا په لاهور کې زندانی دي او په اسلام آباد کې اسلام آباد، کنه دوی هم ډېر اسماعیل خان ته انتقال
کړ؟ نه، دا چې په اسلام آباد کې نیولې دي هغه مالته په اسلام آباد کې زندانی دي، په بنو کې چې نیولې دي مالته دي. او د غورځنګ مخکښ محسن داوړ پرون ویلي و چې په لاهور کې د پاکستان استخباراتو د دوی یو غړی نیولې دي په لاهور کې، هغه د په وینا تشتولې دي. نو هغه نیولې دي په کوم شهرونو کې نیولې دي، همالته یې ساتلې دي او دغه ورسره بیا دوی پریکړه کوي چې څه ورسره
کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو د خپلو دغو غړیو د خلاصون لپاره هلې ځلې پیل کړي.
دوی هلې ځلې پیل کړي دي، یو خو په محکمه کې دوی عریضې جمع کړې دي او وکیلان ورته نیولې دي، هلې ځلې پیل کړي دي او مدني فعالیتونه یې شروع کړي دي. او پر دې سربیره د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د دې غورځنګ مخکښ محسن داوړ پرون مازیګر د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي و چې په پاکستان کې چې هر چا د قانون یا د حق غوښتنو خبره کړې ده، پر هغه باندې د خیانت تور پورې سوی دی. دی وایي چې د غورځنګ غړو یا منظور پښتین هیڅ د آئین سرغړونه یا د پاکستان د اساسي قانون سرغړونه نه ده کړې، نه قانون مات کړی دی، نه امن خراب کړی دی. دوی یوازې د خپل حق غوښتنه کړې ده او د اساسي قانون غوښتنه کړې ده چې د دوی سر باید د اساسي قانون لاندې برخورد وسي. خود ده په وینا تر اوسه پورې چې پر کوم کسانو هم د پاکستان په تاریخ کې لباچا خان نیولې، بیا تر خانشي د عبدالسمد خان پورې، بیا تر ولی خان پورې او حتی تر محمد خان سکزي پورې، پر یو هم محکمې د خیانت تور نه دی ثابت کړی. نو دی وایي چې دا تورونه به پر دې باندې ثابت نسی. د ده په وینا چې یوازې دغه کړنې چې د پاکستان ریاست یا د پاکستان مملکت د دوی سره کوي، چې د دوی ژغ خاموشه کړي او دوی د خپلو حقونو څخه پر شا کړي.
اسمه صاحب مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
یوشمیر حقوق پوهان وای په افغانستان کې ګنشمیر بندیان تر قانوني مودې د ډیر وخت لپاره به محاکمه په زندانونو کې ساتل کیږي. د حقوقي چارو متخصصان وای چې د افغانستان په قوانینو کې به محاکمه د هغو کسانو چې په جرم تورنی شي د توقیف موده ټاکل شوې ده. په دې موضوع اسمت څاروان راپور لري.
به محاکمه یو تورن څومره وخت په توقیف کې ساتل کېدای شي؟ د حقوقي چارو متخصصان وای په جرم تورن فرد په نهایت کې و بشرزی په توقیف کې ساتل کېدای شي، خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیل دي چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تیروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصبا په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دوه حالت دي، یو د توقیف حالت ده د یو متهم لپاره، او یو د مجرم د وخت تیرېدلو موضوع ده. نو اصلی مرحله د توقیف چې څارنوال ته صلاحیت ورکړی ده هغه د اجرات جزایي قانون د 1940 ماده پر اساس که چېرته جرم جنحه وسي هغه نهایي حالت 28 ورځې ده، یعنی 28 ورځو کې کولی شي چې مجرم په متهم په توقیف کې پاتې شي.
ښاغلی مصباح په عین حال کې وویل که چېرې د جنایت جرم وي بیا تورن تر 15 ورځو پورې په بند کې ساتل کېدای شي، خو که متهم بندي ونه اوسي بیا باید په 80 ورځو کې د تحقیق مرحله ختمه شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا 10,000 کسان بې محاکمې شپې ورځې تېروي. هم مصبا و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هوډمن دا ادعا ردوي، خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي خو دا غیر قانوني ده. اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي 15 ورځې وخت لري، خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر 15 ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
اوس د جنحې په جرم کې کله چې څارنوال یو کس توقیف کړي د هغه د 10 ورځو لپاره هغه توقیف کې ساتلی شي، اما که چېرې ضرورت وي د تحقیق موده تر 28 ورځو پورې نور هم اوږدېدلی شي. په جنایت جرم کې دغه وخت 15 ورځې ده، اما که چېرې په دغه 15 ورځو کې تحقیقات تکمیل نشي بیا څارنوال کولی شي د محکمې نه د توقیف د تمدید اجازه واخلي. بالاخره دغه 15 ورځو پورې دغه د توقیف موده د تحقیق په جریان کې اوږدېدلی شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه سوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنا چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی شي چې توقیف تمدید کړي. خدا یو قانونی حالت دی، په هر حالت کې که چېرې دغه سه کسان وي دا یو قانونی حالت دی.
خو ښاغلی هوډمن دا هم وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې یو څوک تر 160 ورځو زیات وخت په توقیف کې پاتې شي.
زما خپله تجربه او معلومات مې د افغانستان د زندانونو او د افغانستان د قضایي ارګانونو نه دا ده چې دغه رقم زه نشم کولی تایید کړم، ما ته دا واقعیت نه ښکاري، اما ممکن د یو ناوړه پوهاوي په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته شوي وي. هغه کله داسې پېښېږي، اوس موږ کله چې یو کس یو جرم په شک باندې نیول کېږي تر څو چې د هغه تحقیق کېږي د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي څارنوالي په هغه باندې صورت دعوا ترتیبوي هغه به محکمې ته وړاندې کوي، په دغه کې یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هوډبن په دې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي
کله چې محکمې ته یو قضیه لارسي یعنې محکمه باید په 30 ورځو کې تصمیم ونیسي. استیناف محکمه هم 30 ورځې صلاحیت لري، او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې وي هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې دوه میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنې د دې معنا دا ده چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نسی که دلائی چلی یو سلو شل روزو زیاد پتاو خیش کنید.
په ورسته روزو که در افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو فرمان لاسلیک کرد چه پر اساس محبسون و توقیف زایون باید در خپلواک اداره للوری اداره شی.
ستاسو لپیغامونو
ها
حضرت محمد یم د هلمند ولایت په نادعلي ولسوالۍ سیمه کلي څخه دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو کومه کلیزه ده دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې هر وخت داسې بهتر پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
ازادي راډیو څخه مننه کوم. اتلس کال کې ازادي راډیو خبرو د غریبانو خلکو آواز یې تر لوړو اقداماتو او تر نورو هیوادونو پورې رسولی. ازادي راډیو څخه یو جهان مننه کوم. حکومت پهغونه خدمت نه ده کړی لکه ازادي راډیو اتلس کال کې ازادي راډیو زهرو خدای دې ژوند ورکړي. ازادي راډیو ډېر ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته، ملکي افغانانو ته، ملکیانو خلکو ته، غریبو افغانانو حالونه یې رسولي دي. تر ازادي راډیو من
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته د ازادي راډیو اتلس کلنه مبارکي ورکوم. ازادي راډیو یو بې پروا او دروي آزاد خبرونه نشر کوي، نو د دې ستاینې وړ دي. او په افغانستان کې یو معلومه راډیو ده چې بې پرې ده او د هر یو خبر ښه تحقیق کوي او داغه نشروي. نو زما دا پیغام دی د ولسمشر نه چې د خیوي په ولسوالۍ کې په هدیره کې هم غصبونه کېږي، د غاصبونو مخه دې ونیول شي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو ازادي راډیو ته د اتلس کلنې کلیزې په خاطر مبارکي ویلې وه. سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام له دوو بجو شروع کیږي تر څلورو بجو. د دې دوه ساعته خپرونې یو ساعت د همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی چې ازادي راډیو اتلس کلنه شوه. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې او همدارس د ټلیفون له لارې پرې خپرونه کې برخه واخلي، د ازادي راډیو په باره کې خپل نظر د خپرونې له میلمنو سره شریک کړي، او همدارس تاسو کولی شئ چې که ځینې وړاندیزونه پیشنهادونه لري چې ازادي راډیو څه شیان نوي رامنځته کړي او څه تغیرات رامنځته کړي، کوم شیان لري کې کوم شیان زیات کړي، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې خپل نظر د خپرونې له میلمنو او د خپرونې له چلوونکو سره شریک کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو. ترشن آسمان لندی پروگرام سبا یو ساعت دیت زنگر شویده چه ازادی راڈیو اتلس کلن شو، او بل ساعت د کرونا ناروخی پاڑا بندی پدی پروگرام که بحث لرو. دا ناروخی پا چین که خبر شویده او دا چین طول سیمو تا دا ناروغي خبره شوی ده، او اوس په نړۍ کې هم په جنو هیوادونو کې چې له چین خلکو سفرونه کړی دي دا نور ناروغي انتقال کړی ده، او د دې ناروغي له خاطره اوس اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه چې دا اخیستونکې ناروغي ده. په ډېر بخښنې سره چې تخنیکي ستونزه لرو او نشو کولی چې ازادي راډیو ته ستاسو رارسېدلې سمیسونه ولولو، نن د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه په 12:30 بجې د کابل په وخت د جنوبی افریقا په بینون ښار کې پیل شي. دا لوبه د کوارټرز فاینل دی. په دغه نړیوال جام کې کچرته افغان لوبډلې دا لوبه وګټله، نو د دې نړیوال جام سیمی فاینل یا تر نیمه پایلوبې مخکې دورې ته به ورسی شي. او خدا لوبه ډیره حساسه ده، ځکه چې د پاکستان ټیم هم ډیر پیاوړی دی، او تر اوسه پورې که څه هم د پاکستان ټیم په خپل ګروپ کې دوهم وو، خو یوه لوبه نه وه شوې. د دې له خاطر پوینټونه کم شوي وو، او افغانستان په خپل ګروپ کې دوه لوبې کړې وې. یوه لوبه یې له کوربه هیواد جنوبي افریقا څخه ګټلې وه، بله لوبه یې له متحد عربي اماراتو څخه، او دواړه لوبې یې په خورا توپیر ګټلې وې، ځکه چې افغان بالرانو ډیر ښه لوبه کړې وه، او همدارس د افغانستان بیټسمینانو په دغو دواړو لوبو کې ډیر شلو بکړی و شرنځونه جوړ کړی وو. هیله ده چې نن هم افغان لوبډله په دې مسابقه کې شو ځلی شي. په روانه خبرونه کې مې په دې اړه راپور هم درلود. نن د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د تر 19 کلنو د لشمره کرکټ جام بله لوبه د انګلستان او زیمبابوې ترمنځ دا دواړه لوبډلې هم ډېرې پیاوړې دي. دا هم د کوارټر فاینل لوبه ده چې یو بل دغو ټیمونو سیمی فاینل ته رسیږي. دا لوبه هم په ورته وخت همدغه د افغانستان په وخت په 12:30 بجو پیلېږي. او په دې لوبه کې تر اوسه پورې چې کومې لوبې شوي دي زیمبابوې ډېر ښه ځلېدلې ده او همدارزه انګلستان او دواړه پیاوړې لوبډلې دي. که چېرته هر یو له دغو ټیمونو یو بریالی شو ممکن که افغانستان له بل ګروپه بریالی شو له افغانستان سره خپله لوبه وکړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایا زما حق پروګرام درو خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
افغان چارواکي وايي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالی آزاد سوچ له څو میاشتې راهیسې د طالبانو په ولکه کې و. د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان د 19 کلونو لوبډله نن د 19 کلونو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې نن د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي اثر د پیل اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وايي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا څخه خپل ټول ځواکونه وباسي او له مکسیکو سره د امریکا پر پوله د جوړ سوي دیوال یوه برخه د باد له کبله غورځېدلې ده.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو د تصنیف بندۍ او څېړلې په حال کې دی. د دې کمیسیون غړي وایي د استنافي شکایتونو یو مهمه برخه د 300,000 جنجالي رایو په اړه بحث دی. دا کمیسیون وایي ژر به د هغو 300,000 رایو په اړه استثنایي اعتراضونه وڅېړي او په دې اړه به پریکړه هم وکړي. خو هغه دوسیې چې په انفرادي ډول دي هغه به هر یوه په جلا ډول څېړل کیږي او ورته به رسیدنه کیږي. زما رایا زما حق نننۍ خبرونه کې د استنافي مرحلې له پیل تر اوسه د دې کمیسیون په کارونو غږیږو. آیا دا پروسه تر مدیریت لاندې ده؟ تر خوای ټاکنیزې ډلې او پر ټاکنو د څار بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟ زه امید ظهیر ملیم او راسره خبرونه کې میلمانه د دولت جوړونکي ټیم غړی محمد یار یار صاحب، د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غړی پاینده محمد حکمت صاحب، د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د ویان مرستیاله زرمینه حقجو کاکړ او د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ویانده سمیره رساده. زباس له اغلی زرمینه پیلوم تر دم غړی پوری د استصافی شکایتونو پروسه کوم مرحله ته رسیدلې؟
سلامونه تاسو ته، د بحث کډونوالو ته خصوصا اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ د استصافی شکایتونو او استثنایی شکایتو د بررسی او د تصنیف بندۍ په حال کې یو تر اوسه پوری 901 شکایتونه تصنیف بندي شوې دي. لشپاک 2292 شکایتونه نه او ان شاء الله چې سبا یا البته د شنبه په ورځ به تصنیف بندي تمامیږي. موږ د استثنافي شکایتو د بررسی پړاو ته او استثنایي شکایتو هم ان شاء الله چې په نوې هفته کې موږ خپل فیصله د استثنایي شکایتو په اړه مبلغ
کړو. نه سو یو د شکایتونو په کوم ډول باندې تصنیف بندي شوې دي، کوم ډول برخو باندې؟
نه سو یو د شکایتونو چې موږ تر اوسه پورې تصنیف بندي کړی دي، د هغه شکایتونه چې ثبت شوي تر اوسه پورې د تخلفات او تخطي ثابت شوي دي. هغه شکایت دي چې فاقد د شرایط دي، د بایومتریک ماشین د مفقود کېدو په اړه شکایت ثبت شوي دي، د بی بایومتریک رایو په اړه شکایت ثبت شوي دي، مشکوک اراو په اړه شکایت ثبت شوي دي، د اراو تفاوت په اړه شکایت ثبت شوي دي، د میاد او یا هم د زمان نه وتلی آرا چې دی هغه دغه پاړه سب چوي دي او همچنان ابطال د بعض محلاتو چپتال شوي دي دغه د عدم دلیل پاړه شکایت سب چوي دي او همچنان تکراری ریزلټ شیت پاړه شکایت سب چوي ترسه پورې چې مونږ تصمیم بندي کړی دي دا سو موضوع ده چې د دوی پاړه استنافي شکایت نه سب
ډیره مننه غلی ککړ سمیر جانې دا پروسه تاسو هم ساری دی او ناظر اورګان په توګه باندې څه ډول روانه ده ستونزې او پرمختګونه کوم حالات کې دي
سلام تاسو ته د بحث کډونوالو ته درنګ ستاسو ګرانو اوریدونکو ته زمونږ نظارت خی چې زمونږ همکاران د شکایت کمیسون په ترڅ مهالته شتون لري او د شکایت کمیسون له ټول کارونه نظارت کوي خو هغه تر اوسه د قانون او طرز عملونو پر اساس هغه موده چې تاکل شوې دي د هغه پر اساس روان دي او موږ منتظر یو چې د شکایت کمیسون یو مشخصه تګلاره د جنجالي اراو په اړه وړاندې کړي او همدارنګه د هغه فیصلو چې د هغه د ولایتي دفترونه د مشابه کیسو په اړه اعلان کړی دی ابلاغ کړی دی تر اوسه هغه معلوم نه ده هغه ټول د یو قضایي رویه تابع وکي او همدارنګه د قانون پر اساس هغه تاکل شوی موده چې هغه ته تاکل شوی دی د هغه پر اساس خپل تصمیم ونیسي او پس لاغه نه د تاکونې کمیسون هغه دستورونه چې د شکایت کمیسون ورکی د بیاشمرینې د تفتیش او د لپاره هغه خپل تطبیقي پلان شروع کړی خو بیا هم غواړو چې د شکایت کمیسون خپل تخنیکی او حقوقي ظرفیت څخه کار واخلي او ډیر په دقت او محتاطانه په توګه حرکت وکړي د دغه شکایتونو حالت ثبت شوی دی او تکنیزو دلو حالت استیناف غوښتونکي شوی دی د هغه په اړه ډیر دقیقه تصمیم ونیسي
ډیر مننه سمیر جانې حکمت صاحب تاسو تر ټولو ډیر استینافي شکایتونه ثبت کړی ورس متر څارنه څه دا سې شوې دي تر دم غړې پورې د بهیر سره سډول روان دي
بسم الله الرحمن الرحیم د ټاکنیز عدالت او ټاکنیز شفافیت د تامین په هله د بحث پیل کوم د بحث ګډونوالو او ټولو قدرمنو اړوندونکو د سلامونه او نیکی هله وړاندې کوم زموږ تاکید د پروسې له پیله یعنی کله چې د پروسې ته داخلي دوله او تر اوسه چې د ستاسو سره خبرې کوم دا چې باید ټاکنیز قوانین لوایح طرز عملونه عملي شي
بله
کله چې ټاکنیز قوانین عملی شي نو عدالت هم تامینیږي او شفافیت هم تامینیږي او حق حقدار ته رسیږي په د ټاکنو په چوکاټ کې چې هر پریکړه وشي موږ ته به پرون هم د منلو وړ وو نن هم د منلو وړ او سبا ته به هم ولی که د قوانینو او طرز عملونو په سرک په ټکر کې په تصادم کې فیخ پریکړه کیږي کدا د شکایتو محترم کمیسون کوي کدا د انتخاباتو محترم کمیسون کوي زباوریم چې د افغانستان خلک به پر مخ دریږي او هیڅ هغه پریکړو فیصله چې هغه عدالت پکې مد نظر نیول شوې نه وي شفافیت په پام کې نه نیول شوې او د قوانینو سره په ټکر کې د افغانستان خلک به ونه مني زکه
حکمت صاحب اجازه
راکړئ دا جمله پوره کوم زکه چې په 2019 کال کې کله چې موږ انتخاباتو ته تلو د افغانستان خلک مصممو چې دغه ملي پروسې نه د تل لپاره فشارونه سیاسي فرمایشات او تقلب لري کې کدا تقلب مو کړوي کدا تقلب زموږ رقیبانو کړوي باید ټول په ګډه د دې جغرافي د اوسیدونکو په توګه د افغانستان دغه ملي پروسې چې د جمهوریت اساس د ولسواکۍ بنیاد تشکیلي د دې نه د دفاع په خاطر باندې باید سره یو شو او په هر شکل چې وي دا مهمه نه ده چې ګټون کې څوک دی بایلون کې څوک دی ولی مهمه ده چې موږ باید قانون ته غاړه کېدو قانون ته تسلیم شو څه چې قوانين دی باید عملي کو
یو مهم بس دغه تاسو چې د اشاره وکړه یو کلی بحث دی چې په ټوله کې لومړی نه نامه تر شوې ده خو خکاري چې داسې په ولایتونو کې د شوی او پریکړو په اړه باندې هغه ډول چې استیناف سره نه وي معنی چې اعتراض لري یعنی نه یې معنی یا په دې معنی باندې چې ستونزه یې درلوده وسوایس چې دغه بهیر بیا پایل چې تاسو استیناف البته مر قانون ورته استینافي مرحله ویل کی څه ډول دی
په دې پروسه کې ډیر تاکید پر شفافیت شوی دی او د دې شفافیت لپاره خوشبختانه چې د افغانستان د قوانینو پر اساس د شکایتو کمیسون رامنځته شوی یوازې د شکایتو کمیسون کولای شي چې عدالت تامین کړي تاکنیس قوانین تطبیق کړي او حق حقدار ته وسپاري زموږ تمه د دې پروسې د یو شریک په توګه د افغانستان د شکایتو د کمیسون نه داده زه په ډیر مسولانه توګه تاسو ته وایم د افغانستان خلکو ته چې موږ له قانون پورته شي نه غواړو څه چې قوانين حکم کوي څه چې طرز عملونه حکم کوي څه چې د دواړو کمیسون محترمو کمیسون صلاحیتونه دي قانوني دوی د خپل صلاحیتونو نه کار واخلي او هیچ چاته اجازه نه ورکی چې په دې پروسه کې مداخله وکړي. ما ول چې د شفافیت لپاره تر ټولو مهم فلټر دی په قوانینو کې حق ورکړ شوې ده چې کله زما شکایت رد کیږي یا تایید کیږي مقابل لور هم کولای شي چې استناف وکړي د رضایت او عدم رضایت په صورت کې. نو دا د دې لپاره چې په دې پروسه کې حق حقدار ته وسپارل شي بناً زموږ تاکید دا چې د شکایتو محترم کمیسیون د افغانستان موجوده وضعیت ته په کتو سره دغه ستر ملي خطیر رسالت سمته غدا کی او افغانستان له دغه موجوده بحران نه وباسي او موږ باید د ولسواکۍ لوري ته د جمهوریت لوري ته او چې په پایله کې دایمي ثبات او ټیکاو افغانستان ته راځي هغه انتخابات دي ولسواکي ده او د خلکو د سیاسي مشروع زعامت
کړه ده
او د دې د تایید او رد مهر شیدې خوشبختانه چې د ټاکنو د شکایتو کمیسیون پیښ
مننه خیر یوسی یار صاحب د ټاکنو شکایتونو کمیسیون کار یعنی محاکمه او محکمه کول دا د دې بهیر هغه اصلي تعریف ته کتري وشي نو محاکمه څنګه روانه ده
زه خپل سلام ادب او احترام تاسو ټول د نورو اوریدونکو ته وړاندې کوم تر دا وخته پورې موږ خپل د شکایت کمیسیون په کار کې کم جدي مشکل نه وینو خدای دې چې زموږ رقیبان بیا موږ په دې باندې متهم نه کی چې کله د انتخاباتو کمیسیون هم هغه د قانون پر خاطر سیر باندې روان وو او موږ به دغه حمایت کوي او موږ ورته چې تاسو منتظر اوسئ چې د دې قانون مطابق او د تقویم په دننه کې خپل کار مخ ته یوسي دی به غوته اجازه نه ورکوله دغه په کارونه کې به خندونه اچوله او بل اخر تاسو ولیدل چې دا یو دولت ساز کمیسیون په نوم باندې متهم کی او د ملي خیانت ټاپه ور باندې ولګوله او موږ به دا خبره کوله چې تاسو پرېږ دی د شکایتو وخت روان دي د شکایتو کمیسیون معلوم دي دغه لکه څنګه چې اوس دي مثلا د شکایتو د کمیسیون هغه وجودي فلسفه یا وجودي منطق تعریفي اوس دي ته متوجه سول موږ هغه وخت ورته ویل چې هر کار باید په خپل وخت باندې د قانون په چوکاټ کې وسی اما دوی ناآرامه و ځکه دوی هغه خپل بایلات منلی وو نو ځکه مزاحمتونه کوله او ځنډ را منست کوي نو اوس هم د شکایت کمیسیون موږ امغه سي د قانون تر چتر لاندې د شکایت کمیسیون ته د فرصت ورکوو او قانون د فرصت ورکړي د موږ احترام ورته لرو چې دوی په د قانون په چوکاټ کې خپل کارونه مخ ته یوسي او د کوم سیاسي فشارونو ته تسلیم نسی او زموږ امید دا دی چې بل اخره به دوی هم د واقعیتونو پرونه کې د قانون تر چتر لاندې هغه چې د قانون حکم دی دی بخپلې فیصله کوي که څه هم مشکلات به وی مشکلات ډیر ست لکه څنګه چې حکمت صاحب وویل چې د یو ډیر خطر رسالت دی پر غاړه دی زه فکر کوم چې حکومت خطر هم نه دی لکه څنګه چې اوس یادونه کیږي که د خطر خبرې وی د بد مرغه چې هم دوی دي چې خطر هم قانون ته متوجه کړي دي هم د ملي پروسې ته متوجه کړي دي د لوبي یو قاعده چې هغه د انتخاباتو کمیسیون او هغه دی ماته کړل دي د ملي خیانت ټاپه ور باندې ولګول دي رد کړل نو زموږ توقع ده چې بیا هم هغه قاعده کړي د منځ وړي ده د بل قاعده چې هغه د شکایتو کمیسیون دي چې دا اوس هم دی د شکایت کمیسیون هغه وجودي منطق بحث ربانی کی یا تشریح کی یا دی ورته متوجی دی هله داد چوی من یم دغه منطق او د شکایتو کمیسیون چې دا د دغه ملت ټول سرنوشت هغه د دې پلاس کې د شکایت کمیسیون انتخابات کمیسیون د دغه حیثیت ته زیان ونه رسي ځکه دا بیا د ټول ملت حیثیت ته زیان نه رسي.
تشکر په خیر وسی زمينه جان. یو مهم بحث د 300 جنجالي رايو 300 وزره جنجالي رايو په اړه باندې دی او یو د استثنايي کیس هم ګم البته ګڼل شوی دی. دیونه کې یو بحث داو چې پر دې باندې با البته څېړنه کیږي او بل اخر افریق د ټاکنې شکایتونو کمیسیون دننه د دې موضوع په اړه څه بحثونه شي.
هغه جنجالي اراو چې په درې کټګوري کې تقسیم شوې ده چې د ټاکنو کمیسیون او انتخاباتي ډلو بعض انتخاباتي ډلو ترمنځ جنجالونه رامنځته کړي وه. موږ مخکې نه مغه په استثنايي شکایتو کې اخیستي وه او هغه شکایت چې په ولایتو کې ثبت شوي وه راجع شوي وه د استثنايي په ډول مرکزي دفتر ته. دا استثنايي شکایت د څېړنې لاندې ده په بعضې پړاو کې د تحلیل په برخه کې ده په بعضې پړاو کې د بررسۍ په حال کې ده. انشاءالله چې په پنځدې هفته کې البته پاینده هفته کې به موږ د استثنایی البته شکایت او یا هم د 300,000 رایو چې په درې کټګوري کې ده د دې په اړه خپل نهایي تصمیم وبلغ کړو.
هغه حد اقلا لومړی بحثونه چې د کمیسیون در نامه تر حدیده کمشنرانو ترمنځ تاسیدل تاسازي سړي
موږ د بررسی په حال کې او د تحلیل په حال کې مخکې د دې نه چې موږ بررسیان او یا هم تحلیل تمام نشي او فیصله ونه اخیستل شي او یا هم مبلغ نشي مخکې د دې نه موږ سنشو ویل ځکه چې موږ بررسیان تر اوسه تمام شي ونی دي. ان شاء الله د بررسی نه وروسته به موږ خپل نهایي فیصله وبلغ کړو.
په دې کې یو مهمه مسله لیو نه تر پنځو راوي تفاوت دی په ځینو برخو کې پاغه کله باندې تقریبا تر ډیره پوری د ټکنو شکایتونو کمیسون بحث دال چې ډرملو کمپنۍ د با اعتبار ده او هغه چې څه ډول راپور ورکړي چې نګری دوه ډیر زره هم تر اته ډیر زره پورې اداره مطرح کیږي په دې اړه کمیسون دا پریکړه کوي چې با اعتبار شمیرل کیږي ځکه تفاوت لیوي پنځو ته سره مانا لیدل فکر کوي چې د تایید وړ دي یا بحث هم دغه دی
تر اوسه پورې د دې په اړه مشخص تصمیم نه دی نیول شوی ځکه چې دا هم د استثنایي شکایتو په اړه ثبت شوی دی. البته استثنایي شکایت دی چې د دې په اړه شکایت ثبت شوی وي چې د ټاکنو کمیسیون د یو د
یو
نترپینزو پورې تفاوت چې دغه په اړه انتخاباتي ډلو خپل شکایت ثبت کړی و چې مونږ هم د شکایت هم د استثنایی په ډول بررسی کوو. ان شاء الله د بررسی نه وروسته په دې اړه به خپل مشخص او قانوني تصمیم وبلغ کړو.
زمينه جانې ک یو څوک تلای د ټاکنیز مرکز ته راي کارولي او د هغه معلومات په بایومټریک دستګاه کې یا هغه آله چې ورته ساده وای ماغه د ګوتې نښانه وخت چې اخیستل کیږي هغه کې په معلوم وخت کې یا له پنځونه وروسته یا هم د سهار لهونه مخکې ثبت شوی کمیسون اجازه ورکوي چې دا غیر قانوني او شمیرل شي غیر قانوني.
دا هغه اساسو مخکنه سوال چې وا دغه پاړه ده تر اوسه پورې د دې پاړه مشخص تصمیم نه دی نیول شوی. ان شاء الله دا ټول قضایا چې تاسو ذکر وکړ دا د استثنایی برخه ده. ان شاء الله په آینده هفته کې د کمیسون رهبری آیات د دې پاړه خپل مشخص او قانوني فیصله به ابلاغ کړي ځکه چې دا استثنایی موارد وا او ډیر جدي موارد وا باید په پوره توګه بررسی شي. د رسینه ورسته مونږ د شاکی مشتکالای او د درملوک د کمپنۍ نه د تکونو د کمیسون نه هغه مواجه اسناد واړو د بررسینه ورسته بخپل مشخص او قانوني فیصله ابلغ کړم. دغه
تبله کوم د افغانستان د قوانین دوه قانون ماده تاسو مختقدم د افغانستان د اساسي قانون لمخي هر هغه څوک چې تل اسکا عمر پوره کړی هغه درای ورکولو حق لري او هیڅ څوک هغه لدی حق نه محرومولای نشي. خو کچيري د افغانستان د انتخاباتو قانون بیا وي البته تعدیل شوی قانون هر هغه راید اعتبار ورده چې هغه بایومټریک ده او ټول معلومات په بایومټریک دزګه او لیزر شټ کې یو ډول ثبت شوی ووسی. د قانون دا دوه ماده تاسو په نظر کې څه ډول دی؟ یو هیڅ څوک درای نه محرومولای نشي که هغه ستون زدل ته بایومټریک دزګه کې راسته کیږي یا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی او کارمن لخوانه او چارتر د ستون زرا مطرح شوی ځکه چې افغانستان شمول ده دی عربان د څه ډول پریکړه تاسو کولای شئ؟
لکه څنګه چې تاسو ول د اساسي قانون په اساسي قانون کې راغلي ده هیڅ څوک دا حق نه لري چې د افغانستان اتباع چې له اتلس کاله پوره کړی وي د رای شمیرنې نه البته د خپل د رای د استعمال نه د هغه مخنیوي وکړي. خو تاسو پوهیږئ چې د انتخابات نه مخکې لایحه تصویب شو او تصمیم په دې ونیول شو چې باید هغه رایه با اعتبار وشمیرل شي چې بایومټریک وي. هغه ستونزه چې د ټاکنو کمیسیون کې رامنځته شوې وه مونږ مخکې چې خپل بررسیان د ابتدایي نتایجو نه مخکې خپل بررسیان لرلي د دې په اړه اکثرا شکایت ثبت شوی. تاسو شاهد وي چې مونږ د کابل ولایت د البته د فناوري رئیس سرنوالۍ ته معرفي کړل ځکه چې دا یو تخنیکي ستونزه د ټاکنو د کمیسیون نه وه. هر هغه څه چې مونږ لازم بولل هر هغه څه چې اړین وه هغه خلک چې انتخاباتي جرایم ترسره کړي وه او یا هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي نه وه مونږ هغوی عدلي او نه عدلی او قضایی نهادونو ته معرفي کړي. باز مونږ یو انتخاباتي محکمه یو هر هغه شکایت چې مونږ سره ثبت کیږي هر هغه د قانون نقص چې مونږ ګورو خپل مشخص فیصله مو درلودلې دي هر هغه څوک چې قانون نقص کړی دي او یا انتخاباتي جرایم ترسره کړی دي مونږ مخکې هغه عدلی او قضایی نهادونو ته معرفي کړي. اوس هم که د دې بررسیانو په ترڅ کې ثابت شي چې دغه خلک انتخاباتي جرایم ترسره کړی دي قانون نقص کړی دي د قانون او طرز العملونو په اساس هغه صلاحيت چې مونږ لرو ان شاء الله دوی به عدلی او عدلی او قضایی نهادونو ته معرفي
کړو. زما بحث پر رایه باندې و، د افغانستان د خلکو رایه اوس تاسې منئ کنه؟ ځکه قانون وایي چې باید ومنل شي، خو هلته د انتخاباتو قانون وایي که بایومیټریک دستګاه کې معلومات دی نه منل کیږي. یو قانون دی د خلکو د رایو چې باید رایه ومنل شي، بل قانون وایي چې بایومیټریک نه یې نه یې منم. څه فیصله کوئ؟
ګورئ طبعا چې اولویت اساسي قانون لري، خود تاکونو د قانون په اساس مخکې دا تصویب شوی ده. مونږ هیڅ د تاکونو کمیسیون هیڅ د خپل د رای نه ممانعت نه ده کړی. خو دا هغه مشکل چې د تاکونو کمیسیون کې رامنځته شوی و، هغه خلک چې دا سرغړونه کړې وه د قانون د خپل اند کړې وه، مونږ هغه وی عدلی او نهادي
قضایي تشکر په خیر. سي سميره، اوس په ټوله کې که بحث د قوانینو را مطرح کیږي، ناظر ارګانونو ست ترجیح ورکړي د 300 جنجالي رایو پاړه باندې وړاندې ورته اشاره وشوه. یو حل لاره ورته څه ډول وړاندیز کوئ چې بالاخره دغه رایې هلته د قانون یوه ماده یو څه وي بله یې بل څه وي، او هلته ځینې معلومات هم چې ورکول کېږي یو ډول دي، د بایومیټریک په اړه باندې ځل نور ډول دي. ستاسې وړاندیز په دې اړه باندې ټاکنې شکایتونه کوي سمته؟
حل لاره د قانون او انتخاباتي طرز العملونو پر اساس هلته مشخص شوي دي چې کوم یو معتبر ده او کوم یو باطل ده. مونږ د یو مشخص تک لاره انتظار یو چې د شکایتو کمیسیون باید د دې اختلاف در حل لپاره یو مشخصه تګلاره اخکاره کی چې هغه د قانون او طرز لاملونو پر اساس وي. د کمیسیونونو تصمیم چې هر څومره د قانون او طرز لاملونو پر اساس وي، مطمئنا دا به د ټولو انتخاباتي طرفونو د منلو ولګرزي او همدارنګه د هغوی د قناعت ولدي. د شکایت کمیسیون باید دغه اختلافي جنجالونو ته یو د پایلې او نهایی ټکی باید ورته پیدا کی، ځکه چې دا د شکایتو کمیسیون او د تاکونو کمیسیون او همدارنګه د تاکنیزو ډلو ترمنځ یو ډیر جنجالي آرا او یو ډیر جنجالي موضوع بدل شوی دی. چې او کله چې دا د شکایت کمیسیون نهایی تصمیم اعلان کړي، نو دا د ټولو طرفونو د منلو وړ ونه
ګرځي. ډیره زیاته مننه سمیره جانې. لتاسینه حکمت صاحب، بحث د 300,000 رایو په اړه باندې مطرح شو، هغه چې تر ټولو لوی شکایتونه پکې لستاسو دو، البته تاسو ثبت کړي وو د دوی سره که چېرته بحثونه مو واورېدل، البته زه متيقینم او ډاډم لرم چې هغه ژورو ته به کېوتي واسو سره چې بالاخره پریکړه شاید څه واوسي. که چېرته پایله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دا وکړي، پریکړه وکړي چې دغه 300,000 رایې قابل د جنجال نه وي او په دې کې احتمالا ډېرې د باور وګرځي، ستاسې فیصله به سي؟
زه مخکې له دې نه چې ستاسې پوښتنې ته ځواب ویم، د یار صاحب په خبرو باندې مکس کوم، د چې د انتخاباتو کمیسیون ټول کارونه سمول. زه د یو راوی ورکوونکي په توګه کدا یار صاحب سره ومنم چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ټول کارونه سمول. نو دولت ساز ولې څه د پاسه یا څه کم څلور زره شکایتونه په دې پروسه کې ثبتول؟ معنا دا ده چې کارونه سم نه و. که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ټول کارونه سمول، نو بیا 2,000 کارمندان ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایتو کمیسیون ته معرفي کړي چې محاسبه ورسره وکړي؟ معنا دا ده چې کارونه سم نه و. که چیرته کارونه سم وي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په سمه توګه ترسره کړي، د شکایتو د کمیسیون د ایجاد او تاسیس سمانه، معنا دا ده چې کارونه سم نه دي. نه هدیرش ورځې چې د شکایتو محترم کمیسیون اخیستي د بررسۍ لپاره، د څېړنې لپاره، د تایید او رد لپاره، نو د دې معنا دا کافي ټایم دی، یعنی څه کم 2 میاشتې کېږي، بیا په باندې یوه میاشت کېږي، د دې دا معنا ده چې کارونه سم نه دي ترسره شوي. نو د عدالت دی غو ما چې ول چې د ټاکنو محترم د شکایتو کمیسیون خطیر مسؤلیت لري، معنا مې دا ده، هدف مې دا و چې د جمهوریت بقا، د ولسواکۍ تداوم، او زه به ویم چې د افغانستان د موجوده افغانستان ساتنه، د نظام ساتنه، دا اوس د شکایتو د محترم کمیسیون په اختیار کې ده. که دوی قوانین عملي کړل، معنا دا ده چې جمهوریت به بقا پیدا کوي، ولسواکي به حاکمه کیږي، حق به حقدار ته سپارل کیږي. که دوی چیرته قوانین نقض کړل، خدا نه خواسته، یا فشار ته تسلیم شول، یا زر و زور ته تسلیم شول، نو د افغانستان د نن چې موته خبرې کوو، شاید سبا موته دا خبرې په دې شکل سره ونکو.
مننه یار صاحب. که زه د دې پوښتنې برعکس له تاسو وپوښتم، که چیرته بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې 300,000 جنجالي رایو په اړه باندې داسې پریکړه کوي چې یعنې قابل د باور نه دي، در حال کې چې تاسو یو دلیل دا وړاندې کوئ چې ولی څوک له رایې محروم شي، ځکه چې شاید د کارمند د کمیسیون ستونزه وه چې هغه معلومات یې په سم ډول نه دي ثبت کړي، ستاسې بیا فیصله څه ده؟
اول خو ما دا نه دي ویلي چې ټول کارونه یې سم وه، دا مطلقه خبره ده، مطلقه خبره صحیح نه ده، که ما ویلي دا اشتباه ده، ما نه دي ویلي. بل دا دی چې دې د قانون خبره کوي، د دې لپاره قانون هغه څه دی چې د دې پر مزاق او د دې پر تابه باندې برابر وي، او یاد وساتي او درنه اوریدونکي هم باور لرم چې ټولو په دې باورې چې ثبات هم پالنې ټیم یو نه منونکی ټیم دی، دا په دې باندې مشهوره دی، دا نوې خبره نه ده، دا د 2009 څخه را په دې خوا د یو نه منونکی ټیم په صفت باندې مشهوره دی. د هوا عالم نورستانی خبروم تاسو ورده چې ته نه منې نو وایز څه وکم کانفرنس کې چې بيخي په کانفرنس کې هغه زموږ تاسو په عام اصطلاح بيخي چا خبره لونی کړل. بل اخره قانون د دې لپاره هغه څه دی چې د پته باندې فیصله وکړه، کله د پته باندې فیصله نه و هغه د نه منې هغه د قانون څخه انحراف دی. کله چې بیا درته وایم چې ته د لوبي قاعده نه منې، د درملوګ سره لاسلیکي د ته د صلاحیت ورکوي چې دغه وظیفه ستا ده، او بیا کله چې هغه خپل وظیفه انجاموي هغه ته نه منې. د انتخاباتو کمیسیون یواری منې وظیفه ورسپارې چې په رسمیت یې پیژنې، کله چې ستا پر تبه باندې مطابق نه ځي د قانون مطابق ځي بیا ته وایي چې دا زه نه منم. سیده وس د شکایت کمیسیون په اړه باندې شکوک او شبهات رامنځته کړي، بیا هم د شکایت کمیسیون کچيري د دې په ګټه باندې فیصله وکړل، نو دا به د دې قانوني فیصله کړي کله دې په ګټه نه و دی به نه منیا. او دا یاد وساتي چې دا د شکایت کمیسیون په اړه باندې د دې د نمننې ژغ راپورته کیدونکې دي. درې سو زره رایي د درملوک د خواصخه مشکل نه لري، د انتخابات کمیسیون د خواصخه مشکل نه لري، په وار باندې وضاحتونه مرامنسس ول کنفرانسونه ورکول سول دی به دا ویل چې د خلکو په مرکز مر سره کښینې، د انتخابات کمیسیون په وار د خلکو په مرکز مر سره کښینستي دی ته دی لیکون ور واستول مفصل جوابونه ورکړه، هغه جمله جوابونه زمر سره هم دی د ټولو دنیا سره دی. تی اصلا دغه لبد مرغه د نمنولو فرهنګ را منځ کړ دی، او دا ملامت هم نه جداد ځانته یو دلیل هم لري. د دې دلیل دا دی چې دی په خپل ژوند کې د دیموکراسي د جمهوریت د انتخاباتو د قانونیت نه تجربه لري نه سابقه لري نه دا د دې په ګټه باندې ده.
اوس که یار صاحب ټاکنی شګتونو کمیسیون سبا دا پریکړه ساسي د 300,000 رایو پر ضد کې وای چې غلطی دی، تاسو بیا نه منم کوي
ګوره هغه بد
ځکه محاکمه ده، فیصله انتهایی فیصله ده صادره یې.
دا خو احتمالات دي سیده، دا احتمالات دي کدی دا فیصله کوي خو بیا به موږ وروسته نور پړاوونه هم لرو، خو ته به ګورې چې د دې دلیل او منطق څه دی. موږ داسې نه یو لکه د ثبات هم پالنې ټیم یا لکه ځینې نور ټیمونه چې مخکې له دې څخه چې د قانون مطابق د شکایاتو کمیسیون ته ولاړ سي او د شکایت خپل کمیسیون ته خپل شکایتونه وړاندې کړي، د هغه څخه مخکې دی ټاپې لګولې د ملي خیانت وو یا د دولت ساس په حمایت باندې تورونه لګوله، دا خو یو احتمال دی. موږ منتظر دی یو کچې دی هر فیصله کوي هغه فیصله به ته وروسته ګورې چې پر کوم بنیاد یې کړی ده، د کوم قانون پر بنسټ باندې کړی ده، د قانون د کومې مادې پر بنسټ یې کته به هغه وخت ګوري. زموږ توقع دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې مخ ته ولاړ شي او د هیچا فشار ته تسلیم نه شي، او دا چې څوک یې نه مني هغه به نه مني، نور باید قانون تدبیر
شي. ډیره مننه په خیر وسی یاسر. زه فقط ډیر سادي حکمت سره تاسو وخت درکو مهرباني د قصد البته د هغه باندې کوم ماکس لري د یاسر په سرګندونو باندې ځکه چې زه ورسته وختونه بیا لزر مینه جان.
د شکایتو کمیسیون د افغانستان خلکو ته په یو علني غونډه کې وعده ورکړی و اساسه بو زرمینه خورده دي شاهدان دي او شهريار صاحب موسي شدې به عدالت تضمینی خارج د ټایم نرای د دوی په وړاندې باطل دي کده د احمد دي کده محمود دي یو لکو ودر زره شپک سو ډیر شي دا به تفتیش ویجه کیږي او هر غره چې بایومټریکی اساس ونه لري هغه هم باطل ده. خیالي صندوق په دغه پروسه کې هیڅ وجود نه لري. تاسو ډیره زبردست پختره دي یار صاحب نو کړ چې دا د ول شي ورسته نور پړاونهشته په دې پروسه کې د افغانستان خلک باید پدې پوه شي چې د شکایتو د کمیسون فیصله ورسته فیصله ده، یعنی په دې کې اگر او مګر نشته ما ول د تایید او درات مخور د دوی په لاس کې ده.
ډیر مننه په خیر وسی حکمت صاحب. زرمینه جانې سومره ډاډ د عدالت حق د حقدار سپارل شته.
مونږ مخکې او اوس هم د افغانستان خلکو ته او انتخاباتي ډلو ته داد ورکو چې مونږ ته معیار احمد او محمود نه دی، معیار مونږ ته انتخاباتي او شفافي عدالت دی، او ان شاء الله بیل کوم طرفداري لی بیل کوم جانبداري نه د قوانینو او طرز عملونو په اساس بخپل مشخص او قانوني فیصله به بلغ کړي.
ډیر مننه سمیرا جانې. د شفافیت او رونتیا د لا تضمین لپاره کمیسون څه وکړي؟
د شکایتو کمیسون باید دغه ناظرانو بنسټ شتون او همدارنګه د ټاکنیزو ډلو هغه نمایندگان چې هلته شتون لري د قانون او طرز لمنونو پر اساس تصمیم ونیسي، دا قانوني تصمیم به ان شاء الله د ټولو د منلو وړ
ګرځي. رمنا سمیرا رسا، زرمینه حقجو کاکړ، پایند محمد حکمت او محمد یار یار صاحب چې بحث راغلي ګډون را سره خبرونه پاتې ورسیده. پاک کلام زمارایا
زما حق. میوند ولسوالی مواد پرونده خلاصی بیدی
موند میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیس دانشا که در اینجا دیده کمیسون
خباتو لپاره زنگره خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشون غم زهیر انسان